السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماخام شپږ بجې شوې دي ساني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او دونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري تبصری او شننې هم دي. خدای سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو. د خبرونو سرټکی پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت پر دس بندې صلاح شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اکتوبر پر 15 د سولې لپاره د لوی جرګې کولو اعلان کړی دی. روسیې د اوکراین په بیلابیلو ښارونو بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد ویلي چې د قطر په پلاسمینا دوحا کې د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې دوربند په هوکړې پایته رسیدلې دي. خواجه آصف نن په ایکس پاڼه لیکلي چې دواړه ګاونډي هیوادونه به د یو بل د خاورې درناوی کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې په پاکستان کې به د افغانستان له خاورې د ترګرۍ لړۍ سملاسي بنده شي. دغه ادعا ده چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده. آصف پر مخ کلی چې د دواړو هیوادونو پلاوی بعد اکتوبر پر 15 د ترکیې په استنبول ښار کې بیا لیده کاته کوي. بلخوا سبی الله مجاهد نن په ایکس پاڼه لیکلي چې د بشپړ او مانادار اوربند د توافق تر څنګ پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه بعد یو بل پر وړاندې دا دعوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. نوموړي زیاته کړې ده چې دواړه لوري بعد یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. دلغه وروسته د اکتوبر پر 11 او 12 وروسته د اکتوبر پر 14 او 15 د پاکستاني او سرتیرو په افغانستان کې د طالبان حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واړوله. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 15 بعد سولې د ټینګښت لپاره لویه جرګه کوي. نوموړي نن په ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا د ولس د ژوند او د هغې د راتلونکي پرېکړه به خلک پخپله کوي. نوموړي زیاته کړې ده هیچا ته به اجازه نه ورنکړل شي چې د ټولو خونو څخه پرېکړې تر خلکو بخنه غواړم. هغه وایي چې چاته به اجازه ورنکړل شي چې د تړلو خونو څخه پریکړې پر خلکو وتپي. افریدی ویلي دي چې د سولې د غلو یا جرګه به د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې جوړیږي چې قبایلي مخور مشران او ځوانان به پکې ګډون کوي. سهیل افریدی د اکتوبر په 14 په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اکثریت رایو په اغستو سره د هغې صوبې نوې اعلی وزیر منتخب شوی وو. د اکتوبر په 15 د خپلې څوکۍ لوړه کړې وه. د شمالي وزیرستان او بر جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو په هغو ضلعو کې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې ګرځبندیز لګولی دی. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر له دفتره په خپور شوي اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د اکتوبر له 18 شپې 10 بجو څخه به د اکتوبر تر 16 سهار پورې په هغه ضلع کې هر ډول تګ راتګ بند وي. اعلامیه کې راغلی دي چې د کرفیو د پوځي قافلو د خوندي تګ راتګ لپاره عملي شوی. د سره روغه یو ځایي مشر شرپاو مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کرفیو له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي.
دا میز لگی چی پا وطن پا علاقه شه دیسترکت پولیس آفیسر موجود های، دی اس پی موجود های، سچگون موجود های، و اگه موجود و کرفیو تا چه زور رات های، پا طول ناز یود سیکیورتی فورس سکیم دای، آقا پا وزیرستان شه پروت های، ده دقیق کرفیو نا آی روز دی میز پولی نا باندی، امیش کروباری نا باندی و بیمرون تا تکلیف تای.
کرفیو تر هغه وروسته لګول شو چې د اکتوبر پر 18 د شمالي وزیرستان د میرعلي په خدي سیمه کې د پوسټ په یو مرکز په وسلوال برید کې وو پاکستانی سرتیری وژل شو او 14 نور زخمیان شو. د روسیې سیمه ییز چارواکو ویلي چې مسکو په داسې حال کې د اکتوبر په 13 ناوخته د اوکراین په ښارونو د استوګنې په ځایونو یو شمېر بریدونه کړي دي چې کیف په روسیا کې د انرژۍ یوه بټۍ په نښه کړې ده. چارواکو زیاته کړې چې خارکیف، سومي او زپوریشیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو یې ښارونه له لرې واټنه د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. دغسې د اوکراین په چرنیهیف او دنیپرو پیتروفسک سیمو کې هم د روسیې د ډرون بریدونو خبرونه دي. سای چارواکو د اکتوبر په 19مه یعنی نن سحر مهال ویلي وو چې په دنیپرو پیتروفسک سیمه کې لس تنه زخمیان شوي دي او په چرنیهیو سیمه کې د انرژي ودانۍ ویشتل شوي چې له وجې یې شاوخوا 1000 کسانو ته برېښنا بنده شوې ده. د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې د اکتوبر له 20مې د یوې ټیسټ یا 15 ورځنۍ او 23 اووریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د زیمبابوې په قربتوب دغه هیواد په هرارې لوبغالي کې یواځینۍ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 20مه د پېښور په وخت غرمې په 1 او د کابل په 1:30 بجه پیلېږي. تر هغه وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اکتوبر په 19مه او 1:30 او د نومبر په 2 شل اووریز سیالی کیږي. تر دې وړاندې افغانستان بنگلادیش ته په 3 ورځنیو یا 500 اووریزو لوبو کې ماتې ورکړې او لوب لړۍ ورڅخه ګټلې ده. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور د پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت چارواکو تر مذاکرات وروسته ډسبندي شوې ده. خو شنن کی وای
جګړې د مسلې حل نه دی. مسله شته، ایرلاین مسله ده، د فلیپینسی مسله ده او د پسندۍ مسله ده. دواړو ملکونو کې ده د پاکستان غلطیانې دي، د افغانستان مسلې دي.
د پاکستان او افغانستان ولسونه له حکومتونو غواړي چې د تورخم په ګډون په پوله دی لارې پرانیسي.
روانې مقابل ته د شپګور جوشو چې گیټ بند لکه په نور بارډر باندې جنگ ده او دلته تر اوسه په حالې چې نشته دا گیټ بند کړی ده. موږ ټول روان له ډیر مشکل سره مخامخ یو لکه دی وبو مشکل یو.
او د پښتو ډرامو اداکار خالق داد امید په حق رسیدلې.
ګڼرخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دونکو مشال لیډیو تاسو ور په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې پاکستان او افغانستان کې طالبان حکومت په ډسبندې سلا شوی دی. په دې اړه د نورو معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت زمو همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب کا اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي. په دوحه کې چې کوم غونډه وشوه دا ایرست بیا د ډسبندې دا فیصله مخې ته راغله نو که تفصیلات راته راکړي.
سلام تاسو تاسو اوریدونکو ته چې کوم د قطر د بهرنی او چارو د وزارت لخوا د خبرو وروسته بیانیې خپره شوې ده او هغه پاکستان هم شریک کړی د رسنۍ او سره افغانستان کې د طالبان حکومت کړی ده. نو په هغه کې اورنۍ نقطه خدا ده چې د دواړو پاکستان او د طالبانو پلاوی په دوه مذاکراتو کې د جنگبندۍ باندې اتفاق کړی دی او بیا دویمه خبره شوې ده چې دواړه هیوادونو په دې باندې متفق دي چې د دغه امریکایولو د پاره او تلپاتې اوربند د پاره د امن د پاره ثبات د پاره په یو میکانیزم باندې هم دی دواړو اتفاق کړی دی. او دریمه خبره پکې هم دا شوې ده چې خبره به دوام وکړي او نور غونډم په پام کې نیول شي. بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا په خپل یو بیان کې دا ویلي چې راتلونکي غونډه به کیږي په استنبول کې د ترکیې او دا په 25 د اکتوبر ده او په دې کې به کوم په قطر کې په ځینې بیان ویل نوی میکانیزم جوړول چې دغه اوربند هم عملی وي او بیا په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو هغه چلند څنګه وي. نو په ترکیه کې به د خبرو بل پړاو کیږي او خبره تیره شپه او شوې د قطر او د ترکیې په منځګړتوم باندې او وروسته بیا لکه نن سهار یو لحاظ سره ویلو شو چې دا بیانیه خپره شوه. نو وب کتی شو بیا د افغانستان د طالبانو د حکومت کې مویان دي هغه مې خپل بیانیه خپره کړی ده او هغه دا هم ویل دي چې دوی به د هغو ډلو ملاتړونو کې پاګه کې کوم الفاظ ذکر شوی دا په بیان کې چې هغه د پاکستان پر ضد دي. وروسته بیا وضاحت مو کړ چې دا کوم جبه د کارولې د نو دا د دوی مخک نه هم دا یو دریز دی. خو بهرحال اوربان او شو او اوربان چې نو شوې د هغې نه وړاندې دلته شکونه پیدا شوي وو چې کله هغه اته څلوېښت ساعته اته څلوېښت ګینټې هغه اوربان وو بیا هغه وروستو افغانستان کې طالبانو چارواکو دا وو چې پاکستان بیا بریدونه کړي دي په پکتیکا کې، نو هغې سره هغه اوربان یو لحاظ سره مات شوی وو. خو اوس د قطر او د ترکیې په منځګړتوب باندې پاکستان او طالبان حکومت بیا په یو اوربند باندې اتفاق کړی دی او نور خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي.
سمند ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو مشال ریډیو دا تاسو زم د همکار طاهر خان اوریدل چې د قطر په دوحه کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت د چارواکو تر مذاکرات وروسته ډسبندي شوې ده. دواړه هیوادونه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په سمدستي اور بند سلا شوې دي. ټاکل شوې چې د اکتوبر پر 15مه بعد د ترکیې په استنبول کې یو وار بیا د پاکستان او افغانستان چارواکي ملاقات کوي. شنن کې وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدونو او وسلوالو د فعالیتونو معامله ډېره پیچلی ده او د تلپاتې امن او ثبات لپاره به په دې معاملاتو حل کولو کې ښایي چې ډېر وخت لګي. تفصیل په غلام غوث لري.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړه گاونډي هیوادونه به د یو بل د خاوري درناوی کوي. نوموړي زیاته کړي چې پاکستان کې به د افغانستان له خاوري د ترهګرۍ لړۍ سمدستي بند شي، خو د افغانستان د خاوري نه د ترهګرو فعالیتونو تنظیمولو په اړه د پاکستان دا دعوا هغه تور دی چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. خواجه محمد آصف په ایکس پاڼه دا هم لیکلی دي چې د دواړو هیوادونو پلاوی به د اکتوبر په 15مه د ترکیې په استنبول ښار کې بیا لیده کاته کوي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 19مه په ایکس پاڼه لیکلي چې د بشپړه او بامانی اوربند د توافق ترڅنګ پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه به د یو بل په ضد د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغه ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستان خلاف دي، او دواړه لوري به د یو بل په امنیتي ځواکونو ولسی وګړو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اکتوبر په 19مه په خپور شوي بیان کې هم د دې خبر پخلی شوی دی او یاد وزارت ویلی وو چې د ترکیې او قطر په منځګړیتوب افغانستان او پاکستان په سمدستي اوربند موافقه کړې ده. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اوربند لوازنامه د دې خبرې نشاندهي کوي چې د دواړو هیوادونو خارجه پالیسیانې کمزوري دي او دواړه هیوادونه د نورو هیوادونو محتاج دي.
ګوره دا خو ډېر خوشایند خبره ده. آخر پاکستان او د افغانستان حکومت څکم د انټرن طالبان حکومت ته دی رضا شو دي تاسو درېمګړي په سالسۍ کې د دې مسلې حل وټه کی او بیا سیس فایر وشي یا هغه ایکسټینډ کړل شي، نو یو امید خدا پیدا ده چې د دې مسلې حل شته. خو دې امید سره دا حل ته هم کتن پکار دی او د صورتحال موروزی سکومتی دا هم ندی هروان پکار. یو خو مسله دا ده سکلا حل قتل شي نو د وړو ملکونو ولې یلا امریکې ته ګوري یا سعودي ته یا قطر ته، دا ظاهري چې د دې دوړو ملکونو په خارجه پالیسیانو کې دوه توام نشته چې د خپلو کشالو په سلو حل په خپل کور کې دننه ولټي. نو وقتاً فوقتاً د نورو ملکونو ته ځي او د هغې احسان هم کوي او د هغې د سیاست کار کیږي.
ټاکل شوی ده چې د دوحې د مذاکراتو وروسته به دواړه هیوادونه د تلپاتې سولې او ثبات لپاره نورې غونډې او مذاکرات هم کوي. خو شینون کې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو فعالیتونه او د سرحدونو معاملات هغه پیچلي معاملات دي چې زر د حل کېدلو نه دي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر او شینون کې ډاکټر اعجاز خټک په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
جګړې د مسلې حل نه دی، دا بیا بیا ویلی شوی دی. پاکستان سونا پا غلط ہو یا پٹیکا ہو افغانستان کی سگل کی جا طالبان کی بحث تھے مسالہ تھا لینڈ مسالہ تھا دا ملیٹنسی مسالہ تھا اور دیہ پسند ہی مسئلہ تھا دوڑ ملک نو کہا دی پاکستان غلطی آنندی زڑی پاسی دی افغانستان مسئلی اندی
دا پاکستان او افغانستان ترمنز پا دی رستوی کی در راولار شوی تاو تریخوالی پارا لمشال ریڈیو سر پا مراکه کی ڈاکٹر اجاز خطک زیاد اکڑا
دا جگڑا بنیادی اروانی فوجی جگڑا ندا نه علاقائی جگڑا تا او نه صرف دا کرخم مضبوطو لبانی حل کی گی دا وقت خلی دا ڈیر عمر جگڑا تھا دا رو رو کی گی خدا علی کی گی کہ دوڑا ریاست خپل اول دن انٹرنلی پیسفل صرف دا دی افغانان دا ملٹری سے نو مسئلی ہوں دوڑو ملکون دی آگے تا مخامک سی سیاسی سٹیبلیٹی ملکون کے راج کی اگر راشی دما آسان خبر نہ تھا اب ډیر وخت تخلي
یاد دی وی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاو تریخواله او جګړه د هغې روستو پیل شو چې د اکتوبر په 9مه پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه وکړل. تر هغې روستو بیا د اکتوبر په 11مه 12مه او د اکتوبر په 14مه او 15مه په پوله په بیلابیلو سیمو کې په ډیورن کرخه د پاکستانی ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ انخطی هم وشوي چې پکې دواړو خواو ته مرګ جوب له هم اوریدلی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
لدمه وړاندې تاسو ورېدل چې پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومت پر دسپندې اصلاح شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه نن هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په دې دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي او پیاده خلک هم په تګ راتګ نشي کولی. بل پلو افغانستان ته مال وړونکي ګاډي هم د خیبر درې په لارې سار دي او ډرایوران یې وایي چې ډېر له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دوی ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې هلته لا هم د کسټم او پاسپورټ دفترونه تړلې پراته دي او خلاصېدو د امکان په اړه ورته هیڅ معلومات نشته. فرهاد شینواری په رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو باندې د نښتو له وجې تورخم دروازه د اکتوبر 12مې نېټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې دروازه دو اړخیز تجارت ځنډېدلی او د پیاده خلکو پر مخ هم بنده ده. د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې د پېښور او تورخم ترمنځ ځای په ځای افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ودرول شوي او د دې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سخت کړاو سره مخ دي.
نوم یې بصیر ده. چیک بورډ مې برابر کړی. دلته ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ یو. زموږ له دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې مونږ ته باید لار خلاص کړه، مونږ په خیر خپل وطن ته لاړ شو. تقریبا د ورځې دلته زمونږ مصرف کې زر یو نیم زر روپۍ مصرف کې یو نفر او مشکلات مونږ زیات دي. دلته
مونږ خو جنم اسماعیل ده، لاره بنده، خرچه خو فعلا زیات رانه کیږي، خو مونږ دا غواړو چې خپل وطن ته په خوشحالۍ سره ورسېږو، مالونه په خوشحالۍ خلاص کړو، بیرته په خوشحالۍ خپل مالونه رابر کړو.
مې فیض الله ده. چیک بورډ مې رابر کړی ده او زروانی مقابل ته د شپږو ورځې وشو چې ګیټ بند لکه په نورو بارډرو باندې جنگ ده او دلته تر اوسه فعل حال هیڅ نشته ده او ګیټ بند کړی ده. مونږ ټول ډریوران له ډېر مشکل سره مخامخ یو، لکه د اوبو مشکل وي او داس وي، یو شی سہولت نه دلته ډریورانو ته. باید مونږ له حکومت نه خواهش لرو چې ګیټ خلاص شي او مونږ لا شو خپل وطن ته. دلته هغه څه اشته خرچې چې ورسره وي د ګاډو هغه ټول خلاص کړل، هیڅ د سی بل کوم لار نشته. دوی چې دوی لکه د ترکاری راوړي مو ولاړګي پسې ځي، ولاړګي ته ځي پسې بیرته راځي، هیڅ د سی سہولت ډریور د پاره نشته. ده
د اکتوبر په 11مه نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په لګ تر لګه پینزو سرحدی پولو باندې سخت نښتې شوې او یو بل ته درنه مرګ ژوبل اړولې. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او د خلاصېدو په هکله کوم پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلي چې په دې ضلعه کې به د درې ورځو لپاره کرفیو وي. دا کرفیو د اکتوبر پر 18 لګول شوی او ویل کېږي چې تر 20 پورې به دوام لري. چارواکو ویلي چې کرفیو یې د پوست قافلو د امنیت په خاطر لګولې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې د کرفیو له وجې ورته ګرانه ده. اشتیاق مسید پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه له طرفه د اکتوبر په 18 جاری کړی شوی یوه نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی چې په ضلع کښې د درې ورځې د پوره ګرز بندیز لګولی شوی دی. د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمیشنر عصمت الله وزیر له طرفه جاری کړی شوی نوټیفیکیشن کښې ویلي شوی دی چې نن د اکتوبر 18 نه تر اکتوبر 20 پوره د سهار 6 بجې نه تر ماښام 9 بجې پره د ضلع شروانګۍ آسمون منځه سپین جماعت تور وام او تیارزا سیمو کښې به ګرز بندیز وي. په نوټیفیکیشن کښې ویلي شوي دي چې ګرز بندیز په ضلع کښې د پوځ ګاډیو تګ روتګ د پوره لګولی شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې یو مشر اساق ماسید د ګرز بندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
آئین او قانون یو کے سنتا ہے جی اپا وزیرستان لوئی وزیرستان پورا جدا قانون دے دلتا اس کا تو سبق پہ چے جو نوٹیفیکیشن دے کر شوائی دا 18-19 چے درے دے تبا علاقہ بند ہے تو مختلف روڈنا بند ہو کر کیوی تو پتہ رنگا اپ نور دے لے چے دیسا پر کو نہ کر کی نہ تو شوی دو کہ سیکورٹی پر مختلف جو ہتا تو شوی دی کہ کی نہ ہتا شوی دی کونے پہ علاقہ چے کر کی نہ کر دو میں سیگنل دے نے کٹ کر دی یو دے اپا وزیرستان او لوئی وزیرستان چے کی مو دنیا خوراتو د کینو علاقاتو نو یې سره ځان ناروا شروع کړ. غیر قانوني غیر ايمي نو چال چلن روان شوی دی چې دغه نه د میجا د علاقې چې کوم د سکول ورکی بچو هغه ته شدید تکلیف دی. کوم د بازارې ایریا چې کوم خلک کاروبار دی هغه ته تکلیف دی. نور چې د مورونو می بیرو چې درې می هسپتال ته بیا لاس ایمرجنسي کیس وی چې هغه څنګه دی فانتا پرو درې می هغه ته شدید تکلیف دی. میجا مطالبه ده دو چه سیکورتی فورس یا نور ضلع انتظامیا سداشي مهور وکړو د هیچا خلکو مشکلات سره مخامخ پای مزید نورو تکلیف او مشکلات نه کوي.
د ضلع یو بل مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید خبرې هم وروي چې د ګرز بندیز په وخت د ضلع خلک د کوم مشکلات سره مخامخ کیږي.
نوټیفیکیشن شوی دی چې 18-19 تاریخ پر توروام په کاروان منځه آسمون منځه په دې علاقې شې په روډینه باندې کرفیو وي. دا میز لري چې په وطن په علاقه شې ډسټرکټ پولیس افیسر موجود دی، ډی ایس ټی موجود دی، ایس ایچ ګون موجود دی. نو هغه باوجود و کرفیو ته څه ضرورت دی؟ په ټول نه یوت سیکورټي فورس چې کوم دی هغه په وزیرستان شې پروت دی. د دغه کرفیو نه آی روز د میز پولینه باندې امیش کاروبارینه باندې او بیمارون ته تکلیف دی. هر قسم چې کوم بنیادی حقوق دي هغه ته روغلی دی. میز د دغه مزمت کوي او دا غوښتنه کوي چې د دغه شي نه د حکومت او سیکورټي ادارې آی جی ایف سي دا شیزتي بانکو دوی دوی ته په کور دوی چې دومره پولیس دومره فوج په وزیرستان شپروت دی. د شپې د ورځې د روډ ټیک کوي، ڈیوٹی دے کئی نمیز پخپل خورا نہ مزید کرفیو مانی نہ آپریشن مانی اور نہ اس قسم دا سے اقدامات چھ آغا دے عوام دے بنیادی حقوق کے خلاف فرضی ہوئی انشاءاللہ دے اگو مخنیوائی ہاں کی اگو مضمت ہاں کئی دا روزانہ کرفیو دا حضی تین لگائی
دے سویلی وزیرستان پر زلے پولیسو یو چارواکی دے نمنا وشولے پر لاوج مشال ریڈیو تا وویل چھ دے گرز بندیس پا وقت دے زلے پولیسو لطرف مقامی خلقی تا سہولت ورکول کیجی خو دے سویلی وزیرستان پر زلے مشارون مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ کد انتظامیہ چارواکیو پا زلاک چھ گرز بندیس لگاول باند نکڑل بیاو یہ دے سیمے اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا اوریدونکو د اشتیاق مسید رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلي چې په دې سلسله کې بعد درې ورځې لپاره کرفیو وي. دا کرفیو د اکتوبر په 13 لګول شوی او تر شلمې پورې به دوام لري. بخنه غواړم ما د دې نه وړاندې تاسو ته وویل چې دا کرفیو د اکتوبر په 18 لګول شوی خو هغه د اکتوبر په 18 یو نوټیفیکیشن جاری شوی او پکې ویل شوی چې دا به د 13 نه شروع کیږي. اوس یو لنډه د مخلو د غیرستو بیا راځو د یو بل رپورټ طرف ته ورسو.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د باجوړ لسی جرګې د اکتوبر په 13 د انتظامی او اړوند ادارو سره په ملاقات کې د غوښتنه کړې وه چې هغلته د عسکري عملیاتو پر مهال څوک نه بې کوره کیږي او لسی خلکو ته پکې تاوان نه رسول کیږي. د سیمې سیاستوالانو او مشرانو ویلي چې په سیمه کې سوه وارې عملیات شوي دي خو سیمه له وسلوالو لا هم نه ده پاکه شوې. خو چارواکي وایي چې د سیمې امنیت لپاره عملیات اړین دي. شانواز ترکزی پی رپورټ لري.
د باجوړ لسی امن جرګې غوښتل چې په عسکري عملیاتو کې دي ولسی وګړي نه ځورول کېږي. دوی غوښتلي چې د لوی ماموندو عملیاتو کې وسلوال واړه مامون ته او د واړه ماموندو عملیاتو کې وسلوال بیا چارمنګ ته واوښتل. نو داسې باید ونه شي چې ولسی وګړو ته مشکل جوړ شي او وسلوال بیا هم په سیمه کې پاتې شي. د چارمنګ اوسیدونکي عبدالله مشال ریډیو ته وایي د چارمنګ تحصیل د شاوخوا دوو کلونو هم ځینې خلک بې کوره شول.
او البته دا دوه کلي چې دي کوم چارمنګ په سیمه کې کوټکی ده او شریف خانه ده. نو دلته خلکو چې کوم دی د یېرې د وجې نه او یا د احتیاط د وجې نه خپل دغه خوندي خوا ته کلي چې دي هغې ته لږ بېزه شوي دي.
دغه جرګه چې د اکتوبر په 13 د کمشنر انتظامی او هغلته د پولیسو او اړونده چارواکو سره ملاو شوي پکې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرل سیکرټري او د صوبای سیملې غړی نثار باس هم موجود وو.
خبر ہے دا ولې څنګه د کوم ډول ډېر لوی زیان او تکلیف سره مخ دي. دا د ریاستي ادارو په دې شي ډول څه تاکو جوړ کی
نه سر باز دا هم ول. دوی په دې خبره هیڅ باوري نه دي چې ګوندې سیمه یې مکمل صفه شوه ځکه هر څو میاشتې پس او یا بیا کلونه پس هغه ته دا اپریشن پونو خلک به پوره کیږي.
دا عام ولس چې کوم ده دا د بدرنه یو تنگ راغله. دا نه چې واځي دا پیسه پرون شروع شوه بلکې دا د بدرنه په کوم ده سنجل نسکار وو شو. دا ولس مطلب د بدرنه یو تنگ راغله د وخت وخت په کیسه مارته سم واقعیت کیږي کله هدفي وجنی کیږي کله چې کوم ده بم د مارتي کیږي کله هغه شانت وسوال لري په کله ورونه وځي بیا لري دا کې خلاف چې کوم ده اپریشن شروع کینا نه دا اپریشن خو په دې وطن کې کوم ده دایمي امن او ثبات چې کوم ده رانه وسته نه شروع. دلته سوال دا پیدا کیږي چې د ډورن په کار خبره کوم ده ځغن تار پر شو دی ول ته پوجون د کوم دی زیات دی شوی دی ولا خلک په کوم لار باندې لا روان دل تل.
خدا با جوړ کمشتر انتظامی بیا بیا چې د عسکري عملیاتو اعلامیه جاری کړي دی په کلی کلی چې دوی د واستوالو د هدفي عملیات کوي او غواړي چې هغه ته امنیت راشي. په 28 جولای هغه ته عملیات شروع شو چې د لوی مامون د شاوخوا یو څلوي خلک او د واړه مامون د لسونه زیات کلو خلک به کور شي. د عملیاتو او د سیمې د صفا ګرځولو په بنیاد د کمشنری انتظامی باجوړ د اجازه تورستو د دغه کلو خلک خپل کورونه ته واپس هم لاړ دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو د اوریدونکو استخبارونې نیمایي تر رسیدلې یو د لنډو خبرونو طرف ته به لاړ شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف او په افغانستان کې د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد ویلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې دوربند په هوکړې پای ته رسیدلې دي. خواجه آصف نن په ایکس پاڼه لیکلي چې دواړه ګاونډي هیوادونه به د یو بل د خاورې درناوی کوي. الته سبی الله مجاهد په ایکس پاڼه لیکلي چې د بشپړ او مانادار اوربند د توافق تر څنګ پریکړه شوې چې دواړه هیوادونه به د یو بل په وړاندې د دعوت ایس عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستانی حکومت خلاف دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی اعلان کړی دی چې د اکتوبر په 15مه به د سولې د ټینګښت لپاره لویا جرګه کوي. نوموړي نن په ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې لیکلي دی چې د خیبر پختونخوا د ولس د ژوند او د هغې د راتلونکي پریکړه به خلک په خپله کوي. د شمالي وزیرستان او بر جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو په اغوز لوک کې د اکتوبر تر 30 نیټې پورې کرفیو لګولې ده. د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر له دفتره په خبر شوې اعلامیه کې ویلي شوې دي چې دا کرفیو به د اکتوبر له 13 نه واخلي تر 30 نیټې پورې وي. د روسیې سیمه ییز چارواکو ویلي چې مسکو په داسې حال کې د اکتوبر په 13مه ناوخته د اوکراین په ښارونو او د استوګنې په ځایونو یو شمېر بریدونه کړي دي چې کیف په روسیا کې د انرژۍ یوه بټۍ په نښه کړې ده. چارواکو زیاته کړې ده چې خارکیف، سومي او زپوریشیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکې ښارونه له لرې واټنه د اداره کېدونکو ببونو په وسیله په نښه کړي دي. مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو است یو بل رپورت طرفتان په سواد کې د استادانو اتحادی لخوا د غوره استادانو د جایزو لړکی پروګرام شو. په دې پروګرام کې هغه یو نیم سلو نزیات استادانو ته انعامونه ورکړل شو چې په 2015 کال کې ښه کارکردګي خبرې و. د غونډې ګډونوالو ویلي چې د دې پروګرام مقصد د استادانو د کار ستاینه او د تعلیم معیار ښه کول دي. نیاز احمد خان په رپورت لري.
سواد بنګوره کې د تنظیم اساتیزه پاکستان ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دستور کې د بیلابیلو سرکاري تعلیمي ادارو په سلګونو استادانو ګډون وکړو. دستور مشر میلبا د یادې ادارې صوبایي جنرال سیکرټر ډاکټر محمد عثمانو دستور ته ډاکټر عثمان ویل چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت سرکاري تعلیمي ادارو ته هغه اسانتیاګانې نه ورکوي کومې چې د قانون مطابق وي او معیاري تعلیم ترلاسه کولو لپاره پکار دي. ځکه د دوی ټولنه د استادانو د حقوقو ساتنې سره سره د معیاري تعلیم ورکولو لپاره هم هلې ځلې کوي.
کولم باندې مونږه نظر ساتو دا ساده زما مسائل حوالے سره مونږه چې کوم دی پر فورم باندې کوشش کوچو هغه رنګه حق ویني دا شی خو مونږ موجود یو په فورم باندې شوبه تعلیمی ته د خواتینو حوالے سره زموږ پروګرام دی د ای ټی ای الیکشن حوالے سره موږ سره کومې کو تنظیم یا ساتیزه ذمہ داران چې په زوبکی په زلو کې موجود دي نو دا دي د پاره دي چې مونږه هم که خبره ده چې خپل اخرت خو دي د پاره تاسو تحصیلونو کې په خپل سکولونو کې دا پروګرامونه کوي کوشش کوي چې مطالعه
د تنظیم اساتیزه د لسوات صدر اختر علی خان رستا مشال ردوګل چې دوی هر کال د ضلع سوات په بیلابیل سرکاري تعلیمي ادارو کې سروي کوي او د هغې په بنیاد د تعلیمي ادارې د کال غوره استاد ټاکل کیږي او ورته د حوصله افزایۍ په توګه انعام ورکوي.
یو داسې ټیچر چې هغه د ټولو زیات ریګولر اینډ پنکچوال دی اونلي خبره پکې دا وه چې د باقاعده راځي او خپل کلاس چې کوم دی ریګولر اخلي. دویم دا چې د هغه اینول چې کوم ریزلټ سي هغه بهتريني او درېمه خبره چې په سکول کې څومره سرګرمیانی دي او په هغه کې د څومره اکټیو پارټیسپیشن کوي او سلورما د سټوډنټانو نه هم یو فیډبیک مونږ هغه سوچ تاسو په خیال باندې بهترین استاد تاسو د سلور سیزنونو دایې په بنیاد باندې موږ دا فیصله کړې و چې دا استاد به بیسټ ټیچر دی.
د منګوري هایر سیکنډري سکول استاد په درحمان چې ورته د غوره استاد یادګاری شیلډ او سند ورکړ شو وایي چې د 13-15 کلونو راهیسې ماشومانو ته خوځنه کوي. دی وایي معیاري تعلیم ورکول د تعلیمي ادارو د ټولو غړو مشترکه کارکردګي وي. په یو استاد معیار پورته کول مشکل وي.
دا زموږ یو ټیم ورک دی. په استاد دوه یا پرنسپل په دې معنی نه کیږي. دا
ټول استادان چې دي د خپل څنګه چې دو او سمو په کتابونو کې نه دي چې دا یو پیغمبري پیشه ده. کدی ته موږ هر ماشوم ته موږ دې سګور جزا مخ خپل بچي دي ان شاء الله تعالی چې دا مسلې دا به زموږ حل شي. او موږ کپرس کا پرایویټ سکول خبر وو نو واقعي چې پرایویټ سکول ته هغه وړ دي چې هغه لیګل کیږي. او زه اکثر دا خبر کوم زموږ ګورنمنټ سکول ته وړ راشړل کیږي نو په لیګل کې په شړل کې فرق دی. کپرس کا دا زموږ یو ٹرائی کا دا پیرنٹس دی ٹیچرز دی او دا سٹوڈنٹ په خپل دی کدا زموږ د ګورنمنټ سکول کې زموږ سره دی پیرنٹس تاونو کو نه یقیني چې موږ ډېر رزلټ وخا یو موږ خوولې هم دی.
د تاسو ری کبل ډیری سرکاري سکول پرنسپل شوکت علي چې د ډیر شو کلو راسي استادی کوي وایي چې داسې دستوري د سرکاري سکولونو استادانو لپاره بیا بیا پکار دي ځکه چې سرکاري سکولونو کې ډیر تکړه او پوه استادان شته خو دوی ته چې کوم ماشومان زده کړو ته ورزي د هغوی د کورنۍ ژوند معیار ډیر لاندې وي.
ډیر خو استادان پکې دي دا غو پزل کې د ماشوم تړپ ته د ماشوم د ژوند بدلېدو خو بد قسمت نه سرکار سکول ته چې کم ماشومان راځي تاسو ته پته ده چې هغه بالکل د معاشره داسې کسان چې داغه مور پلار مختلف ځایونو کې مزدوري کوي سمنګ ماشومان هغه چې د سکول نه لاړ شي کور ته نه ځي یا ورکشاپونو ته ځي یا ټیلر ماسټری ته ځي یا پیټرول پمپ ته ځي. نو دا به موږ زیاته کو کدا سرکاري ماشوم موږ د یو دشي ماشوم سره چې داغه سره پلنج باکس کې چکن یو پراټه یو اګي یو کنه جامع کتاب بستي هر سره او په دې حالاتو کې زموږ د استادان کم رزلټ پروډوس کوي یا د ماشومانو سره کم خدمت کوي نو دا واقع چې د سلام مستحق دي.
د ستور کې شریک د سوات محکمه تعلیم برستيال مشر ایډیو فضل خالق خان ګډون کوونکو ته وویل چې حکومت هم د داسې دستور ستاینه کوي او حکومت هر ممکنه کوشش کوي چې سرکاري تعلیمي ادارو معیار پورته کړي او دغه لپاره وخت په وخت تعلیمي پالیسو کې بدلون راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
خبر های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پټاباد کې د ماخام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانستا کړی. دا د دې ګام مقصد د کورنیو شخړو د خصو او ماشومانو د کیسونو حل کول او د مدویان لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی خو د زر فیصلې پر سر زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. شبیر احمد جان په ریپورت لري.
پیښور های کورټ کې کارکون کې وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي خوای چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه بلکې انصاف ورکول پکار دي. زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیر وای چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازه دوه وخته کار بل ګران وی.
دا یو ډیر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی هغه 7:30 نه 1:30 پورې کار وکړي بیا 1 hour بریک ته او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی نو کورٹس کو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا او دا بسمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پججانو باندے زکہ چیو جج چیو فریش مائنڈ سره کیس فونری ناغه بکم قسم ڈیسیژنز ور کئی بیا وکیلان چکم دے اغوی چکلا کیس ارگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کی سنا تیاری با سہارا نے کی سنا او بیا ایوننگ کیسز بم تیاری اغوی بسمر افیکٹو کیس تیارولی شی وغه ارگو کولی شی دام یا خبر ادا زکہ دا 5:30 نه پس چېغه ازی خپل دفترونو ته او کار کوي نو ظاهری خبره داغي بدامم کوي یو بیان اور کلاینټس ډیل کول اور سره ډبل شفټ د پاره کې سونه د هرول د وکیلانو د پاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صبحی مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي خو ولسته به ډیر غټه پدې ورسي چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي
دا ډیر د عوامو په فایده کې دی او د دې کې سره به څومره کې سونه چې د ډیر وخت نه د وای شکار دي نو هغه فیصله او اخري سرته ورسېده. د دې یو دام نه چې لکه کم دیوانی مقدمات یې غي د پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداري مقدمات دي نو هغه د پر فوجداري او ری سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دي نو هغه بم کم ډبل شفټ یې غو کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه بم د مخام هم ډیوټي کوي د سهار بم کوي خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سرته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل ابټآباد کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور هایکورټ چیف جسټس میا عتیق شاه ابټآباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکوونکو عدالتونو څانګه پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید دور انصاف ورکولو نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزورو طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکولو اساسي قانون ژمنې پوره کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د جنوبی وزیرستان د کوسی ضلع خلک وایي چې په سیمه کې د منشیاتو کاروبار زیات شوی دی او ځوانان په نشو روږدي دي. دوی زیاته کړې ده چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي، خو پولیسو بیا ویلي چې په دغه ډول کارونو کې یو شمېر تورن کسان نیول شوي دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانونه یې پایس او نورې نشې وختا شوي دي او د ضلع پولیس او چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف څه ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو اوسیدونکی ویایي
یو
خبریال نورالی وزیر خبر هم وروي مشال ریڈیو چه دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په سیمه کې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف ګامونه واخیستل غوښتنه په برعکس د وانا سیټي تونې سچو عالمگیر مسجد سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کې وویل
چې موږ په دې منشیات په حواله سره مختلف اف آی آر درج کړی دی، په دغه مختلف خلک موږ نیولی دي. هغه چا کې سینا انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللی دي، څوک سزا شوی دي. لوور وزیرستان پولیس طرفا می جوان دادا پیغام ورکوی چه ده سرا ده منشیات فروشه یا داس ده علاقه ناسور چه اغا ده علاقه دلی ول بند حالات خروپوی د میج نوای نسل د دیش یا دی جوړوی د فورن پولیس ته ریپورت کوي. لوور وزیرستان پولیسو په دې بند بر وخت
پر سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د منشیات کاروبار زیاتېدلې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
شاعر، لیکوال، ادیب، ډرامه نگار سید خالق داد امید وفات شوی دی. هغه د اکتوبر په 13مه د ملکنډ سلی د پلی په بهستره کلي کې خاورتا اوسپارل شو. نوموړی د نثر افسانې لیکلو نه علاوه یو شمېر کتابونه هم لیکلي دي. د مشال رډیو خبریالې اسما ګل دغه په اړه د رپورټ جوړ کړی. راسئ چې ورته غوږ شو.
شاعر، ادیب، د ټلویزیون، ریډیو او سټیج فنکار سید خالق داد امید د اتاتیا کلونو عمر کې د اکتوبر په 13مه د اوږدې ناروغۍ له امله سا ورکړی. نوموړی په 1946 کال کې په ملکنډ سیمه کې زیږیدلی او په 1953 کال کې لسم جماعت پاس کړی. وروسته یې په کال 1963 کې له پېښور پوهنتون نه په پرایویټ توګه په پښتو ادب کې د 14 ډیګري واغسته. ولی د صداکارۍ سفر یې په 1968 کې له ریډیو پاکستان نه پیل کړو. د سید خالق داد امید په وفات د شعر او ادب سره تعلق لرونکو د جور غم او خفقان څرګندونه کړي او دای د شعر او ادب لپاره نثر کېدونکي تاوان ګرځولی. د ارواښاد خالق داد امید د وفات په اړه لیکوال ډاکټر همایون هما مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې سید خالق داد امید که یو اړخته اصلاحي لیکل کول، نو بل اړخته د مزاحیه شاعرۍ په ذریعه هم لوړ مقام لرو او دا چې د هر عمر خلکو لپاره لیکل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ادبي نړۍ کې به د سید خالق داد امید خدمات تل یا ساتلی شي.
ګڼ اړخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړو. نو دغه په تک باندې رښتیا خبره دا ده چې پښتو ادب ډېر لوی زیان ورسېده او زه یو ذاتی زیان هم منم، ځکه چې هغه زما د شپېتو کالو دوستو او زما په ډېرو ګڼو ډرامو کې کار کړو چې د خالق داد امید غونې د خلکو په وفات باندې قام تم نقصان ورسی، ادب تم نقصان ورسی، فن تم نقصان ورسی.
د سید خالق داد امید د مړینې په اړه شاعری کلسوم زیب مشال ریډیو ته د خفغان ښکاره کولو په وخت ویل چې نوموړی د حساس طبیعت مالک او د غرنګي په لیک کې هم په نظر راځي. کلسوم زیب زیاته کړه چې سید خالق داد امید ټول عمر د قلم د لارې مبارزه کې تیر کړ او تر اخره خپل قلم د حق لیکلو لپاره په کار راوسته. نوموړی زیاته کړه چې خالق داد امید په خپل مهنت او دی فن سره د شوق لوجینوم پیدا کړی.
شخصیت داسې زبانی وی نه عجیبه غوندي چې هر اغاړخ انسان نشي را مخکې ته کولی کنه. چمتو لکه د خپل عمر په دې سره کې هم هغه ډېر زیات تکړه. ما یو څو پروګرامونو کې بیا خیر کې لیدلې و او ډېر اوږده ناسته هم کړې وه، خبرې هم کړې وې. نو ډېر شفیق انسانو، داسې انسانان ډېر کم یي او د داسې خلکو تلل چې میدان خالی پاتې کیږي نو هغه ډېر غټ نقصان. نو چې بیا داسې خلک زی چې هغه ولس پوهه کوي، د ولس د پوهې لپاره په کار راځي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل که څه هم سید خالق داد امید له دې دنیا سترګې پټې کړې، ولی هغه به تل د خپل ادبي خدماتو له کبله یاد ساتلی شي. نوموړي زیاته کړه چې د اداکارۍ او صداکارۍ په شعبه کې هم خالق داد امید ځانګړې پیژندګلو لرله او هر کردار یې په سټیج، راډیو او ټلویزیون کې د زړه نه لوبولې.
خالق داد امید صاحب هم دا ریډیو نه خپل فنی سفر آغاز کړی دی. ډرام لیکونکي په حیثیت باندې، د شاعر په حیثیت باندې، بیا د اداکار په حیثیت باندې، په هغه تسلسل کې بیا هغه سټیج هم کړی دی، هغه بیا ټلویزیون کې خو بیا ډېر لوی لوی سیریز هغه کړی دی، په خپل په هغه سیریزونو کې کار هم کړی دی. خالق داد امید صاحب یو ځانګړی شخصیت په دې وجه ښکاري چې هغه په خپل ډرامه لیکلی هم ده، نو بیا په هغه کې په خپل کار هم کړی دی. بیا د طنز و مزاح هغه خپل یو انداز او ساده والی پکې په هغه ساده والی کې هغه د کلیوال رنگ مو نو دا شخصیت داسې دي چې لکه هغه زمونږ بانی رایټرز کې راځي نن هغه په مونږ کې نشته د هغه کردار او د هغه فلي سفر به دا د پښتو ادب یو لویه سرمایه ده.
بل اړخته د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر پخوانی جنرل مینیجر عبدالقیوم هوتی بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې خالق داد امید د لیک اداکاری او صداکاری کې خپل مثال په خپله دی او د تلو سره به یې کمې په دغه شعبه کې تل حساسیږي. نوموړي زیاته کړه چې خالق داد امید په عملی ژوند کې هم یو بهترین انسان وو.
د ارواحات سید خالق داد امید سے په حوالہ دا مرو ما چې په 1972 کې د سر زما سلام دعا شروع شو او په ریډیو پاکستان کې چونکی دی د ریډیو پاکستان لپاره لیکلم کول او ما به پکې پرفارمنس کو نو هغه حساب سره نور زموږ سلام دعا چې زیات شو هغه ډېر خوبیانه وي. د دین علاوه د دې یعنی دوه درې پروګرامونه داسې وو هغه سره د بلیک اینڈ وایټ دور کې په ټول پورا جنجالی بیا رستو روغ لیونی جرس د ماشومان پروگرام ستوری دا ډیر یعنی شاهکار یو قسم خالق داد امید به بل پیدا نشي.
ارواحات سید خالق داد امید په خپل شپېته کلن ادبی سفر کې په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کړي. د پاکستان ټلویزیون لپاره لیکلو ډرامو کې خیر خبر کلنا کلا بخنه غواړم زما کلے او ز خبریم شامل دی.
د تکل پدی دنیا کې دیو زغل زما زما کې دا رنجر ګونه بدرنګا دا دنیا کې شوپی تنگا.
آسما گل مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې د بي څخه اي ایریا ته بدلي کړي او د هغه ځای له بيس په پولیسو کې سم کړی دی. د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. خو د صوبې زیاترو سیاسي ګوندونو د دې پریکړې سره اختلاف ښودلی ویلي دي په کار وه چې د لویس په پولیسو کې د سم کولو په صیغې ته ښه تربیت او جدیده وسله ورکړل شوې وي. ایوب ترین په رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځایي لویز نه یوازې په پولیس کې زم کړل شوي دي بلکې بي ایریا یې هم ختم کړې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خپور شوي یو خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په تیره غونډه کې شوې وه. په کوم ډیویژنونو کې چې لویز په پولیس کې زم کړل شوي دي په هغه کې کوټه، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي. خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د پریکړې څخه مخالفت څرګند کړی دی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي نصر الله زیری راته وویل
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وخت 1903 سر رابرټ سندیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه اخیستل کېدی او بیا به دا په هغه علاقه کې به د امن او امان ذمہ او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 2% علاقه د دوی تر ولکې لاندې راځي. بل خوا ته پولیس دی چې هغه سره 10% دی خو د بجټ په لحاظ کمز ورته ګورو د پولیس بجټ د دوی څخه زیات دی او د لویز غکم دی. زموږ په دا غشتنه و زموږ په دور کې مو چې لویز فورس په کار دی په جدید انداز د دوی تربیت وسی دوی ته جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي چې دا فیصله په کار دی زر تر زر واپس واخیستل سي او لویز فورس چې دی هغه بحال سي.
خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې په سیمو کې جرمونه اوس هم زیات کیږي.
د حکومت دا فیصله ډیره ولس دښمنه فیصله ده. دا یواره د جنرال مشرف په پوجي امریت کې د دې صوبې د ویس ختم سوچ په اخ په خلاف باندې ډیر لوی احتجاجي تحریکونه وچلېدل. په صوبه کې یو ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو هغه فیصله مسترد کړه. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله هغه بیرته نوي سپورس بحاله کړه. دته د ولس اصل کې حمایت هم اصل دی چونکې دا له ولس جوړ یو سیکورټي پوسټ دی. نو لحاظه په نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول، دې ته جدید وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، هغه ته سپورټ ورکول، هغه مضبوطه کول، د نوي تقاضو مزغتو مطابق دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زم کړ او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوي دي او له پولیسو څخه ډېر شکایتونه هم د ولس خدي. د امن امان کا مسله یې هغه د لیویس په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی شي چې هغه حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق د هغو دا ضروریات پوره کړي.
خو د ټولنې د پرمختیا لپاره کارکوونکي نصر الله بړې سي بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو تر څنګ ډېری مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لیویس دي د دوی د کنټرول څخه وایستل شي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کیږي. یو خواته د پولیس اکټ چې د جنرال مشرف د دور هغه لا دغه وچ ټول ایریا چې دا په ایریا کې تبدیل کی او لیویس چې دی دا په پولیس کې زم کې. بل خواته زموږ د اوم ډپارټمنټ او زموږ صوبایي بیوروکراسي دا خواهش دی چې یا لیویس چې دی دا باید چې جلا یو فورسي او دا د اوم ډپارټمنټ انډر یې په کنټرول کې دا د ډیسیانو د اوم ډپارټمنټ او د کمشنر فورس. یو خبره بل ضروري ده چې لیویس دوه قسمه دی. یو لیویس هغه دی چې هغه د وفاقي لیویس وای، یو هغه دی چې هغه د صوبایي لیویس وای. وفاقي لیویس چې دی دا د انګریز د زمانه دا لیویس فورس جوړ شوی او دا قبایلی فورس دی. بیسیکلی د قبایلی مشر چې بو هغه ته برټش ګورنمنت به دا دغه ورکې ځینې کسان به ورکړل، دا وتنخواې به ورکولې د لیویس په تور او بیا د دې ذمواري و چې په خپل علاقه کې امن او امان وساتو. او صوبایي لیویس چې دی دا بیا صوبه برتي کوي او هم د فورس په تور باندې په دې باندې کار کوي. زما خیال دی چې ګوا دا د مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکړي، خلکو ته امن او امان ورکړي، په علاقه کې په صوبه کې د امن او امان ذمواري. دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظام دی. دا چې هر نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظام دی. لیویس چونکې په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکام شوی دی چونکې دا قبایلی دغه دی او زموږ د صوبې د سیالات دي. دلته قبایلي مشران او د قبایلي فورس مزید کار نشي کولای. دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په حواله باندې د دې یو ډپارټمنټ دی او د دې اکاونټیبل دی او دې ته ځوابدهي چې تاسو د پولیس په تور دا ستاسو ذمہاري ده. دا باید چې واخ
په دې اړه چې کله په کوټه کې د ورځپاڼې کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي نو هغه څه داسې راته وویل.
تاسو معلومه ده چې پښتون ملتپال غوندونه دي، بلوچ ملتپال غوندونه دي، د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي، دا ټول وختن فوختن د خپل خدشات او تحفظات او اظهار کړی دي. همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دي. ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دي د لیوی زو دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دي. دوی دا موقف همیشه اختیار کړی دي چې لیوی سي دي هغه د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس سي دي هغه نه دي پوه. بلی خواته حکومت به دا وایي چې چونګې په لیویزو کې څه ډیسپلین نشته، نظم زب نشته، لدې وځي همیشه څوک اصله ځین پورته کی، څوک ګاډي ځین پورته کی، چک پوسټ قبضه سي، د دوی د خوا کاروایی نشته. تیر وختونو کې هم دا یو تجربه سوی و. خبرته به دا فیصله ریورس وله. د دې وار د دې لپاره بقاعده یو قانون سازي وسوله. هوم ډپارټمنټ وکړه د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارښت ورکړ. کابینه پاس ک، بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کی. نو دا اوس بقاعده یو قانون جوړ سلو. تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه د هغه د دې د ختمېدو بقاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي څه چې ډیویژنز دي په هغو کې لیویز ختم کړل. نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لیویزو د ختمېدو د پولیسو سره راتلو د لیویزو په پولیسو کې د زم کېدو سبب آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي.
په دې ترڅ کې مې د حکومتي جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه چې جواب را نه کړي. البته دوی ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.